مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې په دې ساو یو ساته خبرونه کې مزاب وریوال کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او همداسې به تاسو د خبرونې په پای کې 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم واوري خو لومړی د دې سات خبرونو ته پام راړو د مهم خبرونو سره ټکي د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه پر باچا خان پوهنتون د برید پاړه تحقیقاتي رپورت په کلکه غندلې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن له هندي وزیر اعظم سره په دوه اړخیزو چارو خبرې کوي او په شام کې درو چاودنو تر شپېته زیات کسان وژل دي. اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه پر باچا خان پوهنتون د برید په اړه د تحقیقاتي رپورت په کلکه غندنه کړې ده. د یادې اتحادیې مشر جمیل احمد چترالی بیګا مشال رادیو ته وویل د تعلیمي ادارو د امنیت ساتلو ذمهواري د استادانو نه بلکې د امنیتي ادارو ده.
د وایس چانسلر تعلیمي ماحول خبر کول دي او کنا دغه کار د تورخم نه د اوریدونکو د هر څړي تلاشي غستلو دغه تپوس کول دي. هغه زه خلک چې کم تکلیف نه تیریږي دا د غریبه نه مخپاشي ده. په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویستینګ کول فار د پر انکوایري استعمالول دا ډېر سخت موږ د دې غندنه کوو.
دا له وروسته ده چې د چارسدې پر باچا خان پونتون د وسلوالو برید په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت جوړې کړې تحقیقاتي کمیټې وویل. د یاد پونتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر دی له دې کبله ګوښه کړل سي چې د رپورت په وینا د امنیت لپاره یې وړ ګامونه نه پورته کړي. په دې برید کې د یو پروفیسر په ګډون یو ویشت کسان وژل سوي وو چې زیاتره یې زده کوونکي وو. وسلوالو طالبانو یې ذمهواري منلې وه. د پنجاب صوبې سرکاري او شخصي سکولونه د یوې اونۍ تر رخصتیو وروسته نن بیا پرانستل شوی دی. دا لغ وروسته ده چې د یک شنبې په ورځ د پنجاب حکومت او شخصي سکولونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې وسوې. له خبرو وروسته په حکومتي خبرپاڼه کې ویل شوي چې د امنیتي اندېښنو له کبله تړل شوي سکولونه به نن پرانستل شي. خو بل پلو د صوبې د ځینو لویو شخصي سکولونو چارواکو ویلي چې د امنیت ستونزې تر هوارېدو پورې به سکولونه بند ساتي. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن په نوې ډیلی کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي او نورو چارواکو سره لیده کاته کوي. د عبدالله ویاند مجیب رحمان رحیمی بیګا مشال راډیو ته وویل چې هند ته د عبدالله د سفر هدف د ترهګرۍ په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کول دي.
دا اولین روز سفرشون با نخست وزیر هند ملاقات دارن، بعدا با وزیر خارجه.
رحیمی ویل عبدالله به د چهارشنبه په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یو غونډه کې هم برخه واخلي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو لپاره پر پلانونو کار کوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي چې والی سلیم خان کندوزی له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د عملیاتي پلانونو جوړولو سپارښتنه کړې. بیان جاتوي چې کندوزی د یکشنبه په ورځ د ننګرهار د پوځي شورا په غونډه کې د ملي اردو او ملي پولیسو مسؤلینو ته شونه وکړه چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو پلانونه جوړ کړي. بیان زیاتوي چې والی سلیم خان کندوزی د غزمو او پلټونو په شمیر کې د زیاتوالي غوښتنه هم کړې ده. د شام تر پلازمینه دمشق بهر لا یو مشهور شیعه مزار سره درو چاودنو تر شپېته زیات کسان وژل دي. په دې کې یو موټر بم چاودنه او دوه ځانمرګي بریدونه دي کوم چې تر سلو زیات کسان ټپي کړي هم دي. دا مزار په سیدا زینب نومي ضلعه کې دی. اسلامي دولت وسلواله ډلې ذمہواري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شام د حکومت او اپوزیشن استازي د سویټزرلند په جنیوا کې خبرو اترو ته سره راغونډ شوي دي. د خبرو اترو ته د ملګرو ملتونو ملاتړ ترلاسه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام پر حکومت او اپوزیشن غږ کړی دی چې د سولې په خبرو کې پوره رول ولوبوي. جان کیری د سرګندونې په هغه بیان کې کړی دی کوم چې د یکشنبه په ورځ له واشنگټن پر انټرنیټ خپور شوی دی. جان کیری وایي
I appeal to both sides to make the most of this moment.
زه پر دوړو خو او غا کوم چې لدې شی به څه غټه واخلي لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي باس وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روان ورځو کې اساسي او د پاموړ پرمختګ رامنځته کړي.
د شام د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې استازو ویلي چې د سولې په خبرو اترو کې له ګډون مخکې غواړي چې د دې هیواد په حالت کې یو مثبت بدلون رامنځته شي. جانکری ویلي چې د دې کړکیچ پوځي حل نشته. نوموړي خبرداری ورکړی چې دا شایي په شام کې پاتې څه هم وران کړي او د داعش پراخېدو لپاره لاره هواره کړي. د سعودي عرب یوې ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دې هیواد چارواکو په یوه اونۍ کې د نهو امریکایي وګړو په ګډون 3 تنه د ترهګرۍ په تور کې نیولې دي. د انګلیسي ژبې ورځپاڼې د ګزیټ د خبر ورکوونکي سرچینې له نامه لیکلو پرته کښلي چې 4 امریکایي وګړي د جنوري پر 15 او 15 نور له هغه راورسته نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دوی په دې رپورټ خبر دي خو په دې اړه یې له نور څه ویلو ډډه کړې ده. رپورټ وایي چې په دې 3 نیول شوو کسانو کې 4 د سعودي عرب، 3 د یمن، 2 د شام، 1 د انډونیشیا، 1 د فلیپاین، 1 د متحده عرب اماراتو، 1 د فلسطین او 1 د قزاقستان وګړي هم شامل دي. ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري مرستو په مد کې د عراق لپاره د 8.1 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو وایي چې د دې پیسو هدف له عراقیو سره مرسته کول دي د کوم ژوند چې جګړو ځپلې دي. د خبرونو پای تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه اوري. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه کې تاسو څخه پر ریډیو و نورې نو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو ویبپاڼې ته ورسی. د مشال ریډیو د ویبپاڼې پته ده www.mashalradio.com. د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه پر باچا خان پوهنتون د برید په اړه د تحقیقاتي کمیټه ریپورت په کلکه غندلې ده.
دی اوس خپلې کمزورۍ خپلې غلطۍ په دې خلکو راړي. نو دا یونیورسټۍ خو دې له نه دي جوړې. استاد به قلم لاس کې اخلي، کاغذ به ټوپک لاس کې اخلي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې کوي.
دا اولین روز سفرشون با نخست وزیر هند ملاقات دارن، بعدا با وزیر خارجه.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبی 1500 هنرمندانو ته د 10,000 روپۍ د مرستو په توګه ورکول پیل کړی دي. دا پیسې کوم هنرمندانو ته ورکول کیږي؟
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړ شي و چې د خیبر پښتونخوا هر یو فنکار، قلمکار چې هغه کم از کم 10 په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی.
افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې پر خبریالانو د سویو بریدونو په اړه دی ځانګړی ریپورت تیار کړل سي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورتونه او شننې او ونیس پروګرام ستونزې او سرکار هم د دې غړي برخه دی. او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېده، د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه د صوبایي حکومت لخوا د جوړې سوې کمیټې هغه ریپورت رد کړی دی کوم چې د باچا خان پر پوهنتون د برید په اړه سوی و. یادی اتحادی ویلی چې د تعلیمي ادارو امنیت ساتنه د استادانو کار نه بلکې د امنیتي ادارو کار دی. دا لغه وروسته ده چې په دې کمیټې په ریپورت کې ویل شوي چې د یاد پوهنتون وایس چانسلر دی لری کړل سي. تفصیل منور شاره کوي.
د 400 په باچا خان پوهنتون باندې ترسره شوی د وسلوال برید د تحقیقاتو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې و. دغه کمیټه د اتوار په ورځ خپل ریپورت کې صوبایي حکومت ته ویلي چې د امنیت په ټینګولو کې په ناکامۍ دی. د یادې یونیورسيټي مشر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر له خپلو دندو لری کړل شي. د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پروفیسورانو د اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی وای دوی د پیښه نه پاس په سمدستي ډول د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې و چې به پلو پلټنې وشي او په نتیجه کې یې اصل حقایق مخې ته راشي. خدا سي ونه شو. نو مولي زیاته کړه
بنیادی خبره دا ده چې یاره د وایس چانسلر تعلیمي ماحول ښه ورکول دي او که نه د هغه کار د تورخم نه د اورېدونکي د هر سړي تلاشي اخیستل او د هغې تپوس کول دي. دا د هر حکومت یو رایټ دی. دا مونږ خټک صاحب ته ډایرکټ انډایرکټ ویلي هم دي چې دا ستا حق دی چې ستا کله وخت راشي ته خپل نظریې خلق په چې ادروایز الیجیبل وي هغه به وایس چانسلر لکې. خو نه دا موقع وه نه دا وخت و. هغه ځای خلک چې کوم تکلیف نه تېرېږي دا د هغې باندې نمکپاشي ده. په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویسټنګ کول فار د پاره انکوایري استعمالول دا ډېر سخت مونږ د دې غندنه کوو.
په دې هکله د پېښور یونیورسټۍ پخوانی مشر عظمت حیات خان وایي حکومت د دا ډول کمیټیو په ترڅ کې خپل ناکامي پټول غواړي.
د یونیورسټو سیکیورټي ساتل یونیورسټي وایي چانسلر خو دا کورس کړی نه هغه خو فوجي سړی نه هغه خو ایډمنسټریټر دی. بل یو پروفیسر چې د سیکیورټي مشر شو هغه پروفیسری به کوي کاغه سیکیورټي مشري کوي. شاته غنی وو خلک پکې ملوث وو دی اوس خپلې کمزوری خپلې غلطې په دې خلکو راړي. نو دا یونیورسټي خو دې له نه دي جوړ. یو استاد به قلم لاس کې اخلي که هغه به ټوپک لاس کې اخلي هغه به سټوډنټ علم ورکوي که هغه به ورته د ټوپک تربیت ورکوي. نو دې ته دې وګوري که نه چې دا د دې بنیاد څه شی دی. دې کې ملوث څوک دي؟
هلته د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په دې صوبه کې تعلیمي ادارې زیاتې او د پولیسو شمیر کم دی. نو ځکه د امنیت په ټینګولو کې د تعلیمي ادارو کردار هم ضروری دی او دې لړ کې چې کومې سرکاري یا غیر سرکاري تعلیمي ادارې د خپل امنیت لپاره په سمه توګه اقدامات نه کوي د هغوی خلاف کاروایي هم کیږي.
منور شاو د پاکستان د انګلیزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز په یو لیکنه کې ښلي چې د پاکستان حکومتي چارواکي له هیواد د ترهګرۍ په ختمولو کې ډېره دلچسپي نه لري. مقاله لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د ګڼ شمیر عملیاتو باوجود بریدونه کیږي. تفصیل انسا اجمل وړاندې کوي.
دی نیوز ویب پاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړیتوبونو کې د چارسدې د باچا خان پوهنتون پر ځای ډیووس او لندن دی. دغه سه بیا د خبر پښتونخوا وزیر اعلی او دغه د کابینې په لومړیتوبونو کې سکاټلند دی نه چې باچا خان پوهنتون. مقاله لیکي داسې ښکاري چې دشمن د حالاتو په اړه سنجیده دی خو پاکستانیان په خپل جدي نه دي. په تیرو سه باندې دیارلسو کالونو کې 5,09,800 پاکستانی وګړي وژل شو. مقاله لیکي د دښمن علامتي وسله ویره خپرول دي او پاکستانیان هم هغه کوي څه چې وسلوال غواړي. وسلوالو ویلي دي چې سکولونه به په نښه کوي او هم هغه رنګي سکولونه وتړل شو. مقاله پوښتنې کولو سره لیکي آیا په راتلونکي کې به د وسلوالو د دړکو وروستو اسپتالونه، سینماګانې، بازارونه، د سینګار ځایونه، د نایانو دوکانونه، رېستورانټې، د کتابونو دوکانونه، هوټلې او دغسې نور ځایونه هم بند کړل شي؟ د لاهور هایکورټ یو وکیل علي اکبر پولیسو ته امر کړی دی چې په پنجاب کې د ټولو تعلیمي ادارو ته پوره امنیت ورکړل شي. مقاله لیکي په نړۍ کې یو هیواد هم چاته پوره امنیت نشي ورکولی. له دښمن سره نیخ په نیغه او په نفسیاتي توګه جګړه پکار ده. مقاله لیکي د ضربې سب د عملیاتو وړاندې راهي شهادت، راهي نجات، شیر دل، راهي حق، سرات مستقیم او د زلزلې په نامه د عملیاتو په ګډون په سوات، باجاوړ، تیرا او رگزو او کرمکې جګړې وشوې. مقاله لیکي د پاکستان په پوست کې به داسې کوم یونټ یا ډله او سرتیری نه وي پاتې چې وینه یې توی شوې نه وي او بل رور یې وژل شوې نه وي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې څه د پاسه یو کال اووه میاشتو عملیاتو کې نږدې 1500 پوځیان وژل شوي دي او د 2000 په شاوخوا کې ژوبل شوي دي. مقاله لیکي د یادو عملیاتو باوجود د باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، د مردان نادرا دفتر، د حیات آباد امامیه جماعت، د مستونګ او د کراچۍ په بسونو بریدونه وشول. مقاله لیکي د وسلوالو شبکې منتشر او په جزوي توګه ختم کړل شوي دي خو ماتې ورته نه دي ورکړل شوي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هند ته په سفر تللی او نن به په دې سفر کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره لیده کاته کوي. د عبدالله عبدالله ویاند وایي چې هند ته د عبدالله د سفر هدف هلته د ترهګرۍ پر ضد د یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کول دي. احمد تکل دې موضوع په اړه رپورټ لري.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدراعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله.
دوی در دومی باشه بعدم
پلومری گام کې د هند له صدر اعظم سره به کتنه دوه په دوه
او وروسته به له هیئت سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کنفرانس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کنفرانس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزي حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدراعظم نارندرا مودي د مالیزیا مرستیال صدراعظم او ګڼ شمېر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کنفرانس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بېلابېلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرایه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبې په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرایه رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرایه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرایه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه یې غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیارغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمېر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یوه حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
احمد تکلو د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي وایي چې په صوبه کې تر راتلونکو اتو میاشتو پورې 1500 هنرمندانو ته د میاشتې 1500 روپۍ ورکول پیل کړی دی. هنرمندانو د دې حکومتي ګام ستاینه کړې ده خو وایي چې د دې پیسو موده باید وغځول سي. بل پلو بیا ځینې هنرمندان وایي حکومت باید هنرمندانو ته د پیسو ورکولو پر ځای هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. انیس اجمل پرې رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته 1500 روپۍ ورکول پیل کړی دي. د جنوري په 1 په پیښور کې د کلتور د محکمې مشر اعظم خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت به تر اته میاشتو پورې 1500 هنرمندانو او لیکوالانو ته پیسې ورکوي. هنرمندانو ته د میاشتې پیسو ورکول لپاره د ټاکل شوي کمیټې غړي اباسین یوسفزی وایي هنرمندانو ته د پیسو ورکول لپاره څلور ځلی کمیټې جوړې شوې چې د آرټس په شعبه کې په څلورو برخو تقسیم کړل شوې وي. او لیکوالان، فنکاران، سندرغاړي، د فلم جوړول لپاره د فوټوګرافي، د کیمرو د کار خلک، ډایرکټران او د موسیقي روایتي آلات جوړونکي پکې شامل وو.
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړ شي و چې د خیبر پختونخوا هر یو فنکار، قلمکار چې هغه کم از کم 10 کال په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی، که دغې فنکارانو کې څوک د سرکار د کور نه ولسم یا د دې نه خبره ګریډ کې تنخواه نه اخلي، دغه په کوم شرط کې خی شوی و. هغه فنکاران چې هغوی سه ټرینډ سیټ کړی دی نو هغوی پکې د ټولو نه په سر کې پکار و. دې دپاره جی اډورټایز شو په اخبار کې او ټولو خلکو په یو فارم باندې یو فارم ورته مونږ ډیزاین کړی و. هغه خانې ډکولو نه د هغې په ذریعه باندې پوره معلومات د یو آرټسټ په باره کې مخې ته راتلل.
هنرمند احمد ګل استاد د صوبایي حکومت دا ګام ستایلی دی او وایي چې دې سره به د ډېرو غریبو هنرمندانو مالی ستونزې کمې شي.
نو دا خو زمونږ د خوشحالۍ مقام دی، ولې چې مونږ خو یو حکومت پیسې نه دي ورکړي او دې حکومت کې زمونږ منظوري شوه. نو دا خو ما ته یو سړي اسلام آباد نه تېلفون وکړو، سرکاري سړی وویل چې 1500 باندې خوشحالۍ د میاشتې 1500
سندرغاړي گلزار علم وایي د هنرمندانو لپاره د پاکستان وفاقي حکومت د تیرو ډیرو کالونو راهیسې د پیسو ورکولو منظوري ورکړې ده، خو دا ځل په لومړي وار دا ګام عملي شو. گلزار علم وایي باید هنرمندانو ته د پیسو ورکولو دا کار اته میاشتې وروسته هم جاري وساتل شي.
نو هغه کې مونږ ته خبر به هم نو چې لکه سم رفند غلې دي خدا څو صرف دا ټول نه شو د پاره دی. نو د خدا مطالبه دا او نو ویلم چې دا خو یو هغه کې دا د دې دا ټول نه شو راته مو بسې ته.
د پښتو اردو ډرامو اداکار فردوس جمال وایي په پېښور کې د ډرامو فلم انډستری تر ډېره راپرېوتې ده او فنکاران د کار له نشتوالي سره مخ دي، باید چې هغې ته په ځانګړې توګه پام وکړل شي.
دا څومره مطلب چې زموږ د مارکیټینګ پیسې کراچۍ ته راځي، یو خار کې هر څه ډم شوي دي، دا زیاتې دي. بولي چې دا څه کو تاسو د سنکار نه فقیر جوړوي کنه؟ فقیر نه مو جوړوي، هغه ته کار ورکړي، هغه د پاره موقع پیدا کړي چې هغه کارو کې هغه سره راځي، هغه تشکیل هم کېږي، سیټسفیکشن هم کېږي او دا وي.
د خبر پختونخوا حکومت د جنوري په 13مه په بجټ کې د هنرمندانو لپاره د ځانګړو پانګو او په هر ضلع کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز جوړولو اعلان هم کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
افغان ولسمشر اشرف غنی په دې هیواد کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو امر جاری کړی دی. په امر کې ویل سوی چې خبریالانو ته باید پر وخت معلومات ورکړل سي. خبریالانو د دې ګام ستاینه کړې ده. ابراهیم صفای په دې اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې خبریالانو ډېر ځله پر دولت انتقاد کړی چې چارواکي پر وخت د پیښو په اړه معلومات نه ورکوي او د دوی امنیت ته هم پام نه کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د خبریالانو د خوندیتوب په تړاو د یک شنبې په ورځ یو حکم صادر شو. په دغه حکم کې چې د یک شنبې په ورځ خپور شو، د خبریالانو د امنیت، هغوی ته پر وخت د معلوماتو ورکول، د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره د مرستې په هدف د نړیوالو همکارانو د یو وجهي صندوق جوړول او یو شمیر نور هغه څه دي چې په دغه حکم کې راغلي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دغه حکم یو ماده د رسنیو استازو ته داسې ولوسته.
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است که
د افغانستان د ولسمشر حکم دا دی چې د خبریالانو د وژلو په اړه یو مفصل او منسجم راپور به له دې چې دلیل معلوم وي باید ترتیب سي. په دې برخه کې باید ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه همکاري وکړي ترڅو یو روښانه تصویر موږ وکولای سو ولرو.
په
دغه حکم کې د رسنیو د فعالیت تقنینی چوکاټ، اطلاعاتو ته لاسرسی، د خبریالانو په وړاندې د سلوکي قواعدو جوړول او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو شمیر نور موارد پکې هم شامل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو آزادې ټولنې هم د ولسمشر لخوا ورکړل شوی حکم وستایه او وی ویل چې دغه حکم له خبریالانو سره په یو شمیر برخو کې مرسته کولی شي، خو نورې برخې عمومي موضوع ګانې دي. د دغه ټولنې رئیس رحیم الله سمندر په دغه ناسته کې د ولسمشر د حکم په اړه وویل:
ای حکمه، ما استبجله دغه حکم نه هر کله کو د دغه حکم یو شمیر برخې له موږ سره په امنیتی خبري پوشش او اطلاع رسولو او یو شمیر نور برخو کې مرسته کوي.
دا په داس حال کې د چې په دې ورستیو کې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخواله ډیر شوه دی. خبريالان تل حکومت وسلوال مخالفین او یو شمیر زورواکی ګرم بولی چې تر ډیره دوی ته په ځینو برخو کې ستونزې پیدا کوي. څو ورځې مخکې په کابل کې د طلوع تلویزیون د کارکوونکو په موټر باندې موټر بم چاودنه وشوه چې شاوخوا اته کسان پکې ووژل شوه او نږدې دیش پکې ټپیان شول.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د کورم ایجنسی به کور کل سوی خلګه شکایت کوي چې دوی ژمی سخت ځپلې دي خو حکومت ورسره مرستې نه کوي. په دورانی کډوالو کیم کې میشت دغه خلګ وای چې حکومت له دوی سره د ژمی څخه د ځان ژغورل لپاره مرستې وکړي. دوی په وینا له سختي خنۍ څخه ماشومان ناروغ شوی دي. تاریخ اورغزه پری رپورت لري.
په کورما کې د دورانی کې متاثرین وای کچېرې دوی سره په فوري توګه مرسته و نه کړای شو نو د سختې اخنې په وجه دوی متاثره کېدای شي. په کیم کې میش دالې شزو سیمې علم خان مشال لډو توای په سیمه کې یخنې دومره زیاته شوې ده چې دوی نشي برداشت کولای.
بوره سړه ریزه ګو نه پوه شي مشومان متابو شو ټول خار نه خطا هوا رسی څنګه نه بس پای ورته ورونه مرونه کا چولر گیوی الرګای ډېر خونه جزو په پیسو خلی څنګه نه پوه سلندر کولا وا بام شور باندې څنګه نه بس د محلات
کورمه په دورانی کیم کې دا وخت شاو خوښ بګنیم سو کورنۍ اوسېږي چې پکې زیاتره شمیره د ماشومان او زنانو ده. محمد میر په نوم یو بل متاثر کس مشال لډیو توای دوی سره هیڅ داسې تنظیم نشته چې ور باندې د یخنې نه ځانونه بچ کړي.
مو حکومت نه دا غدا اپیل دی ورته سوال اول د مده په سی طریقا جوړ شي څو پسې نه کیږي نو دغه چې خدای تنظیم ورته خبره وشي کنه کچې ته د جامو وی د بوتون وی خبره را کپڑا وی د پټون ولا سمونی مت مخ تقریبا دوا کول خلکېږي دو کول نه مخ نشار ولا را پک مزرغله او هغه سمونه خبره ټول تاسو برانو خراب کړي رسخه خراب کړي د ښی غوښتنی وز خبره دا طریقار جوړ شي. رسل
فدرانی کیم کې د شورا پونم د متاثرینو د کمیټې یو غړی مومن خان مشال لډو بلار غوښتنه وکړه چې حکومت دې له دوی سره یخنې نه د بچو لپاره زرت زرم رسته وکړي.
وو سابر چې کوم د مو سره د سړی باندې کې نه مت د یونیسیار طرف نه سملاو شوې دي او نه چې کوم د حکومت طرف نه مت سملاو شوې دي. په هر کال باندې مت د ګرمي شای په جمی کې راکې و د جمی شای چې کوم دغه په ګرمي کې راکې په ټیم سره مت شای نه ملوي.
قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلی ادارې مشر مجاهد علی مشال لډو توای دوی سره د متاثرینو فکر شته او زیاتوي چې بدې لړکی به متاثرینو سره مرسته کیږي.
هر کال تقریبا هر کال ملاوشی کنا کہ مطلب گرم کپڑی وی گرم سلونا وی اور سویٹر وی کنا داشینو دورا ملاوشی تقریبا سالور کال ہونا ملائی کنٹینیوس وی کنا لیکن آلریڈی مو یو ڈونر سر خبر کری دے کنا
فکر مکے لامودی رہے سی وسلوال طالبانو خلاف پوزی عملیاتو او افریقائی زش خڑو پواجی زرگونو کورانے پکڑا کول مجبور شوی دی چی دا ووز دا ملک بندوبسی سیمو کے جوڑو کیمپونو او یاد کیمپونو نہ بہار دا کڈوالے جونتی روی
تاسو ستونزی
ورو ته کل جون یو سوګ داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو کو سوګ نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
دی ایکسپریس ټریبیون په یو رپورت کې راغلی چې کڅه هم په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې زیاتره سکولونو کې زده کوونکي زیات وي او استادان او کوټې ورته کمې وي، خو پېښور سره نږدې په بډبیر کې داسې سکول هم شته چې په کې زده کوونکي کم او استادان او کمرې زیات دي. منور شاه په دې اړه رپورت لري.
دی ایکسپریس ټریبیون په دې رپورت کې راغلی چې د پېښور په څنګ کې د بډابیرې د ارټ کورونو د جنکو په سرکاري میډل سکول کې 15 استادانې او 9 کمرې دي، خو زده کوونکي پکې یوازې 15 تنه دي. په دوی کې درې ماشومانې د اووم جماعت او دوه د شپږم جماعت زده کوونکي دي. د یاد سکول مشرې استادې رومانا ایکسپریس ټریبیون ته ویلي دوی هڅه کوي چې نورې ماشومانې داخلي کړي، خو که بیا هم خلک دې ته تیار نشي نو د دې ځای نه به استادانې نورو سکولونو ته بدل شي او په آینده کې به دې سکول ته د نورو استادانو راتلل مشکل شي. په دې سکول کې 9 کمرې دي چې صرف دوه پکې استعمالیږي او نورې باندې پرتې دي. دا رپورت د اووم جماعت د یو زده کوونکي سمیرا د خلی لیکي چې دوی په خالي سکول کې ویریږي او د لوبو لپاره هم ورسره ملګري کم دي، نو ځکه غواړي چې نور جنکې هم د سکول کې داخلي شي. هلته د ایمن په نوم بل یو زده کوونکي وای چې نه د ساينس لیبارټري شته او نه د خوراک لپاره کینټین. ورسپانه لیکي چې په دې سکول کې وړاندې هم زده کوونکي کمې وي، خو حکومت د دې باوجود دې ته د میډل سکول درجه ورکړه او پکې یې نوې کمرې جوړې کړې. د زادولی په نوم یو ځای تنوایي حکومت دا ګام د ولس لپاره نه دی پورته کړی، بلکې د نوې ودانیو په جوړولو بډو رشوتونو او درغلیو ته موقه ورکول کیږي. بلخوا د تعلیم د څانګې ضلعي مشرې الفت بیګم ایکسپریس ټریبیون ته ویلي په بډابیره کې زیاتره جینکۍ له ویرې سکولونو ته نه ځي، خو اوس امنیت ښه شوی او حکومت هڅه کوي چې خلک خپلې لوڼه سکولونو کې داخلولو ته مایله کړي.
د باختر ستوري
او
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې سوی د خبرونو لنډیز تم فام راو د خبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیې پر باچا خان پونتون د برید پاړه د تحقیقاتي رپورټ په کلک غندنه کړې ده د یادې اتحادیې مشر جمیل احمد چترالی بیګا مشالې دې وویل د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د استادانو نه بلکې د امنیتي ادارو مسؤلیت دی د پنجاب صوبی سرکاري او شخصي سکولونه د یوې اونۍ له رخصتۍ وروسته نن بیرته پرانستل شوی دی د لهغه وروسته سوی چې د حکومت او د سکولونو ترمنځ مذاکرات شوي خو د یو شمېر سکولونو چارواکو بیا ویلي چې دوی به د امنیتي ستونزو تر هوارېدو پورې خپل سکولونه بند ساتي د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله نن په نوې ډیلی کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي او نورو چارواکو سره لیده کاته کوي د عبدالعبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی بیګا مشال رډی ته وویل چې هند ته د نوموړي د سفر هدف د ترګري په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کول دی د شام تر پلازمینه دمشق بهر له یو مشهور اشیا مزار سره درو چاودنو تر شپېته زیات کسان وژل دي په دې کې یو موټر بم چاودنه او دوه ځانمرګې بریدونه دي کوم چې تر سلو زیات کسان ټپي کړي هم دي اسلامي دولت وسله والی ډلې د دې ذمہواري منلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د شام پر حکومت او اپوزیشن ژغ کړی دی چې د سولې په خبرو کې پر رول ولوبوي جان کری دا څرګندونی په هغه بیان کې کړی دی کوم چې د یک شنبه په ورځ له واشنگټن پر انټرنیټ خپور شوی دی او د سعودي عرب یو ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دې هیواد چارواکو په یو اونۍ کې د نهو امریکایي وګړو په ګډون 3 کسان د ترګري په تور کې نیولې دي د انګلیسي ژبې ورځپاڼې د ګزیټ د خبر ورکونکو سرچینې له نامه لیکلو پرته د یک شنبه په ورځ دا خبر خپور کړی دی اوس بولار سو اسلام آباد ته او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی د مشال ریډي خبريال ریاض مساخیل د ورځپاڼو لوستې دي
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د امن او ترقی لړکی د وزیر اعظم په بیان لیکلي او وایي نو موړي لاهور کې میډیا سره د خبرو په وخت ویلي وو چې د 2013 کال په نسبت ملک نن په هر لحاظ سره مخ په وړاندې روان دی د ضرب عضب اپریشن په وجه وسلوال کمزوري شوي کراچۍ کې د رینجرو کاروایانو د لاسه امن راغلی او د معاشي پالیسو له کبله ملکي زر مبادله 20 ارب ډالرو ته رسېدلې ده اداریه وایي چې د وزیر اعظم خبره په خپل ځای صحیح ده خو اوس هم ځینې مسلې شته چې باید حکومت وته پاملرنه وکړي لکه د توانایي بحران د سره سره د ګیس کمی چې د ټول ملک اولس د پاره یو لوی مسله ده بیا د وړو صوبو په ځینې معاملو اختلافات چې ورسره په اولس کې بېچینی خوریږي او د دې ترڅنګ نورې ډېرې خبرې داسې شته چې د وخت سره سره سر راپورته کوي اداري اخره کې د کراچۍ په صورت حال لیکي چې د ډاکټر عاصم رستو د عزیر بلوچ گرفتاری حالانکه یو کال مخکې هغه دوبه کې نیول شوی و نو بیا څنګه هغه کراچۍ ته راغی بیا د عمران فاروق قتل کیس کې دوه کسان د کوټې نه نیول په دې هم خلک اعتبار کوي او دا ټول هغه سوالونه دي چې د رینجرو په کراچۍ اپریشن نیوکه راپورته کوي د دې خبرې نه انکار نشته چې د امن لپاره وزیر اعظم لا ټولې لارې چارې استعمالول پکار دي خو باید چې دا ټولې طریقې د آئین او قانون مطابق وي او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د باچا خان پونتون حمله تحقیقاتي رپورټ مخې ته راغلی خو دې رپورټ کې تحقیقات لږ او سفارشات زیات دي او تر ټولو لوی سفارش پکې دا شوی دی چې د پونتون وایس چانسلر د خپل چوکۍ څخه لرې کړی شي ځکه چې د په موجودګی کې په باچا خان پوهنتون څنګه بریدو شو اداریه د تحقیقاتي رپورت په حواله لیکي چې پوهنتون کې شپږ 50 سکیورټي ګارډ دي خو د حمله په وخت یوازې 13 موجود وو نو که دا شپږ 50 په دریو شفټونو کې اوښلې شي نو بیا خو دا تعداد پوره دی دا راز ویل کیږي چې سکیورټي ګارډ تجربه کار نه وو نو که حکومت سره داسې کوم اداره وي چې د هغې سکیورټي ګارډ تجربه کار وي خو بیا دا خبره د منلو ده بل دا چې د الرټ باوجود د یونیورسټي سکیورټي ولې نه وخکړې شوې نو دا کار خو د قانون نه محافظون کو ادارو دے او بلدا چ آیا دا الرٹ یوازی باچا خان پونتون دا پارو کٹولو تعلیمی ادارو دا پارا او کد پونتون دا پارو نوبیا حکومت او قانون نافذون کو ادارو سکڑی دی اداریا اخر کلی کی چ دا وائس چانسلر کار دا تعلیمی چارو او ز دکرو سروی د سیکورٹی سرن او دا انکوائری پترس کے دے وائس چانسلر دا ریکول ډیر عجیب خبر دا خود دے ترسنگ تر ټولو لوی خبر دا دا چ دیو کمشنر په مشرۍ کې جوړ کړی شوی کمیټه سره دا اختیار نوی چې هغه د پوهنتون وایس چانسلر لری کولو سفارش وکړي د سره باراتلونکي کې په تعلیمي ادارو د بیوروکراسي اثر ډیر واضح شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس لکھی چی د خبر پختونخوا د حکومت لخوا جوړ شوی هغه تحقیقاتی ډلی راپور خپور شوی چی په باچا خان پونتون د وسلوالو تر برید په وروسته د پلټون لپاره جوړ شوی و. بلخوا ای پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی ولایت کې د هغه 15 کلن مرتضی احمدی کیسه راخیستې ده چې د فوټبال لوبي سره مینه لري. مجید بابر یې لنډیز وړاندې کوي.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکي چې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو طالبانو لخوا د برید تر شا د دغه پوهنتون د امنیت په برخه کې ډېرې کمزورې ذمہواري وي. د یاد برید په اړه د صوبایي حکومت لخوا جوړې شوې یوې درې کسیزې تحقیقاتي ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چونکې د یاد پوهنتون وایس چانسلر او د دغه پوهنتون د امنیت ساتلو څانګې د غیر ذمہواري نه کار اخیستې او د دې له امله وسلوال په دغه پوهنتون په برید کولو کې کامیاب شول او یو ویشت کسان یې ووژل. ایجنس زیاتوي چې دغه تحقیقاتی ڈلی په خپل راپور کې د پوهنتون د امنیت ساتلو په لړ کې د بې غورۍ په تور د یاد پوهنتون د وایس چانسلر او د سیکیورټی مشر اشفاق احمد د ګوښه کولو سفارش کړی دی او هغوی یې د یاد پوهنتون په امنیت ساتلو کې د ناکامۍ ذمہوار ګرځولی دي. په راپور کې راغلي چې په یاد پوهنتون کې سیکیورټی کیمرې هم لګېدلې وې او د پوهنتون نه ګیر چاپیره امنیتي پوستې هم وې. خو داسې کوم مرکزي کنټرول روم دغه پوهنتون کې نه و چې څارنه ترې کېدای شوه. ایجنس د دغه راپور په حواله زیاتوي چې د یاد پوهنتون ساتونکي د امنیت په برخه کې نابلده او په هر ورځنی اجرت ساتل شوی او پاخه ملازمین نه وو. خو د یاد پوهنتون وایس چانسلر فدر رحیم مروت بیا دغه راپور ردوي او زیاتوي چې د استاد ذمہواري زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي او د امنیت ذمہواري د حکومت ده. بلخوا ای ایف پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی کې د هغه 15 کلن ماشوم مرتضی احمدی کیسه راغستې ده چې د لاتینی امریکایي هیواد ارجنټینا د لوبډلې د وتلي لوبغاړي میسی د لوبې بنیان یې د پلاستیکي لفافو جوړ کړي او د یو شلیدلي فوټبال سره لوبې کوي. ایجنس لیکي چې دوه اونۍ مخکې د مرتضی 15 کلن ورور همایون احمدی هغه لا دغه بنیان د پلاستیکو د لفافې نه جوړ کړو او پرې د میسی نوم په تور مارکر ولیکلو او د هغه یو تصویر یې په فیسبوک ټولنی د پاڼه خپور کړو. مرتضی ایجنس ته ویلي دي چې د میسی لوبغاړی ډیر خوښ دی او د ده په خبره چې لوی شم نو د میسی غوندې تکړه لوبغاړی به جوړیږم. د مرتضی پلار ایجنس ته ویلي دي چې دته معلومه ده چې د مرتضی د فوټبال لوبه او میسی لوبغاړی ډیر خوښ دي خو دومره وس مې نشته چې هغه لا د میسی غوندې د لوبې بنیان واخلم.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام په شخړه کې پر شکیلو غاړو ژغ کړی دی چې په جنیوا کې په کېدونکو خبرو اترو کې دی پوره رول ولوبوي. جان کیری خبرداری ورکړی چې په شام کې که د سولې پر لور پرمختګ و نه سو نو هلته شاید جګړه پاتې څه هم وران کړي. احمد تکل رپورټ لري.
په جنیو کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د کړکیچ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه. زه پر دواړو خواوو غږ کوم چې له دې شیبې څخه ګټه واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لویې ډلې استازو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دای باور لري چې د سوریه بحران پوځي حل لار نه لري. جانکری د سوریه د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداري ورکړ.
There is no military solution to the conflict without negotiation.
The Suriya jagra pauzi hallaran lari la khabaro prata ba divino to edal dumra prakhshi che hatta de Suriya urustai kharbaham vijar shi corona tasisat de madaniyat ne khane khane balamain zawlari shi aw de ho terroristano shmir baziat shi che de hamde jagre pa natija ke ramain stashwi aw parawal shwi de da karkech ke la edare watulo ta pre khudal shi no pdere asani sarabatul simawuni si
of control.
که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري، خو په ژنیو کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دي مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبيني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي، خو هغه بمی چودنې چې پرون په سوریا کې وشوي ښایي د سولې دا خبرې تر سیوري لاندې راولي. په تیره اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالف وسله والې ډلې ویلي چې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د سوریې په وضعیت کې عملا ښېګڼه راشي، پرون دمشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پرله پسې بمی چودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
احمد تکلو د خیبر ایجنسی کې د ځوانانو لپاره کارکونکي سازمان خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن په پېښور کې د خیبر ایجنسی د زده کوونکو لپاره د مقابلې د امتحان تابع کړې وه. په مقابله کې ښه کارکردي ښوونکو ته اسکالرشپونه او انعامونه ورکول کېږي. ځلاند یوسفزی په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل اوسیدونکي او د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن چیرمین سید الرحمن افریدی مشال رډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی سلور سوا لس زده کوونکو د مقابلې په امتحان کې برخه واخسته چې په کې لومړی راتلونکي درش زده کوونکو ته به انعامونه او تعلیمي اسانتیاوې ورکوي.
کم سټوډنټس ته موږ سره په لیست باندې راشي، په ټاپ لیست باندې هغه به موږ دوه کیټګریز کې تقسیم هم، یو به هغه کیټګری چې هغه ته به موږ لیپ ټاپ ورکو، دوه کیټګری به موږ سره هغه وي چې هغه ته به موږ نقد انعامات ورکو. ما لکه د اسکالرشپ نمبر کړی دی. دوه خبره ده چې کم دا په ټاپ لیست سټوډنټس ما سره راغلل، دوسر به ده ان شاء الله افیشلی د خیبر یوتي طرفه مسلسل فرابطه کوم. دوی بیا چې څومره مخکې د یونیورسيټي جوین کول غواړي، کالج جوین کول غواړي، هغه په منځ کې وته څومره هرډلز راځي، څومره رکاوټونه راځي، نو ان شاء الله تعالی زما به فلي کوشش وي زما د مرګرو چې هغه وته موږ لري.
د مقابلې امتحان کې برخه اخیستونکي د جمرود خیبر ایجنسی صدام حسین وایي چې د سیول ټیکنالوژي زده کوونکي دي او په زده کړو کې لیپ ټاپ ته ډېر اړتیا ده.
مطلب پلان می ډرایوینګ کوي کې ډېر بچلې دوبل ما سره غنښته چې یو ښه کوالټي لیپ ټاپ اخلم، نو دې وجه او بل ما ته سیول ټیکنالوژي کې لیپ ټاپ انتهایی ضرورت دی، ځکه چې مونږ ټو کیډ یا سروې کم ډیزاینینګ کوو غټو په لیپ ټاپ کې، نو دې وجه نه ما دا ټیسټ هغه کړو زه ته ډېر زیات خوشاله شم. خو اړین پتا کړی و نو زه ځکه راغلم دغه ټیسټ پر ما چې زه دا لیپ ټاپ خام
د علی مسجد اوسیدونکو حضرت عمر چې د دولسم جمعه زده کوونکې دی وای چې پلار یې مزدوري کوي او د لوړو زده کړو وسنه لري، نو ځکه د مقابلې امتحان ته راغلی دی.
زم داسې چې سار کې مثال کې کالج ته ځم او مخصوصان کې بیا کارخانه کې کار کوم، هم د ماچسو کارخانه کې شپه کته 2000 روپۍ تنخواه جوړوم، اوس په هغه باندې کار کوم. د ټیسټ لپاره چې زه راغلم دې ته زه ډېر خوشحاله شوم چې ځکه دې کې سکالرشپ مزه وشوم، نو زه به تړ یار ته د ایډمیشن وکړم او که دې کې سکالرشپ کې وشوم نو بیا به مانه تعلیم پاتې په همدې دولسم کې. دا زما اخري کال دی.
د فاټا ریسرچ سنټر د رپورټ تر مخه په قبایلی سیمو کې لنیمو څخه زیات زده کوونکي جینکه او هلکان خپل زده کړې په نیمه کې پرېږدي چې لاملونه یې نامني، بے کوره کېدل، بے وزلی، د تعلیمي ادارو نشتوالی او کورنۍ ستونزې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان د چاپریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپریال روان وضعیت به د دې ښار هوا لا ککړه کړي. د دې ادارې مسولین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو د نالیو جوړولو او د کثافت پر وخت ټولول کولای سي چې دغه ښار له ککړتیا وژغوري. خان محمد سین پر رپورټ لري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د کابل ښار پر چاپیریال اندېښنه ښیي او وایي چې د ښه کولو لپاره اقدامات ضروري دي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو ککړو اوبو او د کثافاتو ډیروالي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ادارې او څو وزارتونو څخه د جوړې فرهنګي کمیټې په ناسته کې وویل، د ستونزې حل ته د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته یو لړ پلانونه ترتیب کړي او ښې نتیجې ترې اخیستي دي.
خوشبختانه در حدود 13 اداره دولتی تانستن همی سیستم خود اصلاح
په خوخی سره چې کابو دیارلس دولتی ادارو سیستمونه جوړ کړي، خو یو شمېر دولتي ودانشته د چاپیریال د خوندیتوب دا سیستمونه یې تر اوسه هم فعال کړي نه دي چې چاپیریال ته یې زیان رسېدلی دی.
د دا هم وویل، د ډبرو د سکرو او ربړونو او زړو سرمنو او په مرکز ګرمیو کې د غیر معیاري موادو سوځول داسې لوګي تولیدوي چې ډېر ژر د ښار هوا ککړولی شي. د افغانستان د مرکزی احصائیه د راپور له مخې افغانستان شاوخوا 28 میلیونه نفوس لري چې څه کم 2 میلیونه په کابل ښار کې هستوګن دي. په عین وخت کې کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل ښار د پاکولو لپاره د کافي امکاناتو نشتوالی او د عامو خلکو لخوا د ښاري فرهنګ نه مراعتول هغه څه دي چې د دوی فعالیتونه یې ټکني کړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري وایي چې د کثافاتو بې ځایه او غورځولو هم ستونزې زیږولی دی.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه، د کوچه انداخته میشه، اولا
کوکور کې چې کثافات تولیدیږي هغه کوڅې ته راوستل کیږي، د شپې لخوا د ځینو کسانو لخوا یو بل خوا شندل کیږي. کله چې سهار شي میږي او پسونه پرې څري. تر څو چې رسمیت پیلېږي د ښار ډېرې سیمې ککړې وي، خو دا په دې معنی نه ده چې ګواکې ټول ښار ککړ وي.
ښاغلی غوري د دې ستونزې کمولو ته د عامه پوهاوي له لارې د ښاري فرهنګ په مراتولو تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار د پاک ساتلو لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي. د مسؤلینو له نظره له ښاره د زړو موټرو ټولول، خلکو ته عامه پوهه ورکول، چاپیریال پاک ساتل او د کابل ښار د شنه کمربند د پروژې پیلول هغه موارد دي چې له عملي کېدو سره به د دې ښار چاپیریال ښه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د خبرونې په پای کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام ستونزې او سرکار وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه مجید بابر دی.
ستړي مشي د مشال ریډیو اونۍ د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل کوربه مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورئ چې د کورمې قبایلي سیمې نه بې کوره شوي هغه خلک چې د پوځي عملیاتو له وجې خپل کورونه پریښي وو، هغوی ګیله کوي چې دوی خپلو کورونو ته ستانه شوي خو دي، خو تر اوسه پورې حکومت دوی سره هغه کړې ژمنې نه دي پوره کړي چې د مخې به یې د دوی کورونه آبادېده. دغه خلک دا ګیله کوي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د دغو کورونو د آبادې لپاره به ورسره مالي مرستې کوي، خو تر دا مهال پورې دغه مالي مرستې نه دي ورکړې. دا چې دغه مالی مرستې دغو بېکورو خلکو ته ولې نه ملاویږي، همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
پولیس کا میں چھ پیسہ راو کرا حکومت تام وویل او پکلا کا سارا چھ فوراں خال کے تا دائری پہ ویل کے سائی چھ سمرا ہر پہ دخل کے دی ہر پہ چھ سورا تو سا درا غدی دی فاٹا سیکریٹری تا دیوچ میں 10 ارب روپے ور کڑی دی نو دا 10 ارب روپے دکو خال کے تقسیم کے سائی
د کورمې قبایلي سیمې نه د بې کوره شو خلکو په ستونزو مبني زمونږ همکار طارق اورکزی دا راپور برابر کړی دی.
د شلوزان تنګي یو شمېر متاثرین وایي پولیټیکل انتظامیه ورته یو نیم کال وړاندې د بینک د چیکونو نمبرې لا دې لپاره ورکړی وي چې هغوی سره به په بیا آبادکارۍ کې مرسته کیږي، خو کورونه یې تر اوسه ړنګ پراته دي ځکه چې د مرستې پیسې ورته نه دي ورکړی شوي. مستر ګل عظیم هم په هغه کسانو کې دی چې بیا آبادکاري کې پولیټیکل انتظامیه ورته د مرستې لپاره د چیک نمبرې په کال 2014 کې ورکړی وي. ګل عظیم دغه ستونزه داسې بیانوي:
چیکونه
چک نمبر دے سبا تک سیدور اوشی اوتر سیدور نشتا چک در کوما یو نیم کال پراش ہو اگر نہ دے ور کرے چک نہ دے ور کرے چک نمبر دے ور کرے دے
ماسٹر گل عظیم پ خبر کم متاثرین تا چ چکونا ور کڑے شیوی وو ہگوی سرا مرستا شیوی دا خو چاتا د چکون نمبر ملو شیوی دی ہگوی سرا مرستا نہ دے شیوی
کوم چروا بابوی کنا ول دے اشمات نمی گل تا چوی شوتی وے ای مو چکونا تا شو اگر ای چ تو سی چکو ولا کی تو بل سیکریٹری تا لور دے کلا ای چ
سرکاری ریکارڈ تر مخا د کور میں پدو پنجو سکلو کے د فرقائز شخړو عمل شاوخوا پنځه وی سو کورونا په مکمله توګه تباہ شوی او د لس نیم سو تا معمولی زیان رسیدل دي په 2012 کال کې د بیکورشیو خلکو د بیا آبادکاری لپاره حکومت لخوا د یو عرب او بیا کروڑ روپو د اعلان وروسته د ډنګ شو کورونو لپاره درې لک او د کورونو سرسری زیان لپاره یو نیم لک روپې د سیمې متاثرینو ته ورکول کیږي د برا کور میں مرسیال پروتوکول ایجنټ نیک محمد مشال لوډیو ته ویل کمو قرآن اوتا چې د بینک د چکونو نمبر ملاو شوی دی خو امداد ور سره نه دی شوی هغه دی دوی سره رابطه وکړي فرما کې تصدیق شوی 2000 خندان نه داسې دی چې هغه په 2001 کال کې فرقای ز شخړې د شروع کې دوه د برا او کوزی کورمنه به کور شوی دی
د قبایلی سیمونه د به کور شو خلکو ستونزو او د دوی د بیا بحالې په لړ کې مو دا ستونزه د پاکستان د پارلیمان د سفران د کمیټې مشر جمال الدین مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل جمال الدین صاحب د قبایلی سیمې کورمې او د دې ترڅنګ د نورو قبایلی سیمو کډوال وای چې مونږ ته حکومت چې کمې ژمنې کوي چې دومره پیسې به درکو هغه مونږ ته نه دي ملو شوي په دې لړ کې 13 ورځ تاسو غونډه هم کړې وه نو حکومت سوئی د دې پیسو پاړه اعلان کوي او پیسې نه ورکي
یو خو چې خلک کوم خبره کوي چې مشتای حکومت وعده کړی دی او پیسې د کور د جوړول ولا نه دی راکړي دا بالکل صحیح وایي خلک دا خبره حکومت تر اوسه پورې د موجا د فاتا بدکارې د پچ کوم رپې مو کړی نه دی راسوي
نو حکومت چې څومره داوی کړی دی د خلکو د بدکارې د پاره یا د کورونو د پاره نو دوی وای مونږ پیسې ورکړي دي نو دای نه دي ورکړي تاسو ته سوې حکومت
خپل موږ اجلاس وو د ماده کمیټې میټینګ وو د غې جنډا داوا چې حکومت د 100 ارب روپیو اعلان کړی وو په بجو سي میش کمیټې د دې نه پښتنه وکړه چې په 100 ارب روپې باندې څه وکړل تاسو خو د خلکو تر اوسه پورې کورینا نه خل جوړ نو غې له طرفه نه چې کوم ایډیشن سکچر ولای وو هغې وفرمیل چې 100 ارب روپې مې وعده چم 45 ارب روپې مې ملٹری اپریشن دے پورا ورکل دا 55 ارب روپے د خال کے د کورے دے جڑاول دے پورا بیا مش پشتنا جنا وکرا چھ دا 55 ارب روپے چھ د خال کے د کورے دے جڑاول دے پورا وے دان بھی نہ نکڑے ویر دم کو دا دو چھ د خال کے دا کرے دے پورا تسی استعمال کرے وای نو بیا دے ولان چھ نیز اسلامی بینک نا قرضا او خستلا د اغي زن شروط دا سی وی چھ اغا شروط تا تو سو خال کے تا یک مش روپے نہ ور کا وے یک مش تو بلکہ دے دے تا لا روپے ورکے چھ دیر سکول جڑ کو اگے بیا سر وکے بیا و بیا چھ کیم دا لاکھ روپے ورکے چھ بیا سر وکے جو بیا لاکھ روپے ورکے نو لہذا دا دمی دا پرا مشکل آوا نو لہذا میز ورتا ہوئل چھ تو سے چھ کیم دا کی ما سر و کری دو چھ آغا سر و تو سے بار بار وکر لا تو سے دن مطمئن پے ویرے نا ورکا ویستا ہی لگا دمی دا سو دا وزرستان جنوبی وزرستان او را سر وا وکړه او بل میځ دا هم ته وویل چې دا تو سه چې سر وکا وستای چې دا کور مکمل ټول لنګ شوای دی دا لږ لنګ شوای دی
جی
اول خو چې کیم کولینا چې یو کور روح هم پته دی ها اګه کور سامان هم دې په سالور لا کنه چې پای و د هر کور سامان کور خو دا و چې ټول خلک ته امر په ورک نو میش کا مته پای سره وکړه حکومت تام وویل او په کلاکه سره چې په فوران خلک ته د ریپې ویل کې سای چې څومره هر ریپې د خلک دی ا ریپې چې څوره تو سره راغلي دی فاده څخه چې ته د 10 ارب روپې ورکړي دي
صحیح
نو دا 10 ارب روپې کو په خلک شي تقسیم کې سای
اوس جمال الدین صاحب آیا په دغه کمیټې کې حکومت تاسو دا خبره وکا چې کب دوی قرضې نه اخلي یا نور پیسې نه اخلي نو دې ته د دغه قبایلی سیمو د ټولو قبایلی سیمو د آباد کړي د پر سمره پیسې پکار دي او دې سره سمره پیسې موجود دي
دا دوی خو چې کوم دا کنه دا خبره وکړه چې د دې قبایلو د آباد کړي د پورا په ساون اربونه روپۍ پکار دي او موږ هم دا یو چې حکومت دغه خبره رښتیا ده ځکه هم چې ورته کیمه د خلکو کورونه رنګ شوي دي ا دې لکه په چې قابل استعمال نه دي یا د جنگ په وجه سره یا د جوته بغیر ابودین قانون ته داسې پوت شول خود به خود برانونه رنګ کړل نو په دا وجه سره اربال روپۍ په ساون اربالۍ روپۍ نورې پکار دي او هغه چې کوم دا کنه حکومت نه د موږ دا ګیله ده او حکومت په دې کښې د موږ سره مخلص نه دی چې کله میټرو جوړوي د حکومت سره روپۍ شته چې کله پنجاب ابادېږي پیسې ورسره شته او چې کله قبایل خبره راشي بیا ورسره اسلامی بینک سره دوی سودا کوي که د هغې نه یې په قرضه اخلي چې موږ د حکومت په دې خبره کښې د حکومت نه مو ګیله ه ده او په دوی باندې اقدامات ه نه کوو موږ.
جمال الدین صاحب، آیا تاسو ته دغه کمیټۍ کې دغه د سفران ایډیشنل سیکرټري دا وویل چې دوی سروې مکمله کړې ده په قبایلي سیمو کښې د ورانو کورونو؟
د هغې هغه سفران ایډیشنل هغه نه وویل، د هغې سیکرټري نه وویل، بلکې د ده خو ټیرر ته ویل کوي
جی
د فاته ایډیشنل سیکرټري صاحب هغې ورته وویل سروې فاته سیکرټریټ کړی دو هغې ورته وویل چې میږو هغه سروې مکمل کړی دو د 10,000 کورونو
د 10,000 کورونو دا سروې دي مکمله کړې ده او دا حکومت ته یې ورکړې ده خو حکومت سره پیسې نشته اوس.
اوس حکومت 10 ارب روپۍ ورکړې دي، پاشې 5 ارب روپۍ د کورونو د آبادکارۍ دپاره دي، هغه روپۍ فاته سیکرټریټ ته رسېدلې ه دي. فاته سیکرټریټ به په نظر د ما په خیال سره د دې د آبادکارۍ دپاره دا پیسې قبایلو ته ورکړي.
نو آیا تاسو ته فاته سیکرټریټ چارواکو دا وویل چې دوی به دا پیسې کله ورکول شروع کړي؟
نو موږ ورته وویل ه چې په دې خبره کښې هېڅ قسم تحیات نشته دی چې داسې نه وي چې تاسو دا روپۍ نه کوئ هلته بل بجټ به ورباندې را شي. نو په دې نه مخکې مخکې به دا پیسې ټوله ختمه ویستی چې ټوله روپۍ دي
د دې پیسو د تقسیم یا د ورکولو دا پروژه به دوی کله نه پیل کړي؟ تاسو ته کوم تاریخ درکړو؟
تاریخ یې نه کړه، خو موږ د هغه نه خبر شوي یو چې دوی ټول ما خیال سره دوی به ډېر زر شروع کړي او سره د دې نه چې موږ به دوی ته بار بار یاد دهاني ورکوو ور یادګرنه شروع کړي.
جمال الدین صاحب، آیا تاسو خپله ګڼئ په دغه کمیټۍ کې چې حکومت تاسو ته کوم دریز بیان کو تاسو په دې ادبار لرئ؟ او بله خبره دا ده چې آیا تاسو حکومت نه کومه غوښتنه وکړه چې دا په سوون اربو روپۍ چې دوی د بهالۍ وایي دا به کوم دی نه راځي؟
یو خو خبره دا ده چې د فاته د مسائل په حواله سره چې هر موږ د حکومت نه مطمئنه یو، لنډه خبره دا ده. خو زموږ حکومت ورسره وسیسته هم ده که نه، بیا هم انشاءالله تعالی موږ امید لرو چې دوی به یو طرف وایي چې قبایل زموږ هیرو دي او دا زموږ چې کوم ده که نه د وطن پس باند دي او په بل طرف باندې چې کله د فنډ هیرو په ځای باندې زیرو شي اوس څه به کوو؟ خامخا به د دوی سره وسطه مو راغلې ده، نو امید دی چې دوی به آخر کار مجبور شي په دې باندې چې قبایلو ته به د دوی دا حقوق ورکړي.
آیا حکومت تاسو ته داسې کومه نیټه درکړه چې دا ټول کډوال به تر کومه نیټې پورې خپلو کورونو ته واپس کړي او دا پریشنونو د خاتمې کومه خبره شوې ده؟
انشاءالله 2016 د ختمولو لپاره دوی ویلي دي چې دا خلک به ټول واپس شي 2016 ختمولو لپاره دلې روانې دي انشاءالله تعالی، ځکه چې په مارچ په ټولو نه زیات خال د موږ پاتې شوی دی د مسعود جنوبي وزیرستان ساوت وزیرستان والا، نو هغه په مارچ دوی ډېر ګپ خلک واپس لږي. امید دا دی چې حکومت به په دې خبره شې رښتینی وي چې دا خلک به 2016 شي مکمل ټول ولا شي.
او د اپریشنونو د خاتمې کوم تاریخ درکړی دی چې دا اپریشنونه به کله ختمېږي؟
خپل کورونو ته ورسوي په دغه معنا دا شوله چې دا اپریشن بیا ختم شو.
اوریدونکو، دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00 420 11 24 121. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.